دا مشال رادیو ده. نن د سیشن به یانه هیورا زو د 2025 کال د فبروري 4 منیټه ده. زه احمد شاه زمي مو د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کورمی د حالاتو د وزیرستانونو د زنګوزیو او د افغان کډوالو په اړه راپورونه سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر هرڅه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د کورمی شیا اوسنی مشرانو په پېښور کې د کړي جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. په خیبر کې وسلوالو د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر او د هغه ملګري وژلي دي. او اوکران کې د روسیې په میزایلي برید کې 4 تنه وژل سوي او 12 نور ژوبل سوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د کورمی شیا اوسنی مشرانو په پېښور کې د کړي جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. د یادې سیمې یو شمېر مشران لومړی د فبروري پر 2 په اسلام آباد کې سره جرګه سیول او پرون بیا په پېښور کې ناسته کړې ده. په دې جرګه کې شریک د پاره چنار ابرار حسین توري پرون ماښام مشال رادیو ته وویل حکومت نه یوازې کورمی ته ورغلي لارې ژر تر ژره خلاصې کړي، بلکې د هغوی د خوندي کولو لپاره د هم ګامونه پورته کړي. د جرګې او بل ګډونوال حجرې منګل مشال رډیو ته وویل د لارو تړل کېدو له کبله شیا اوسنی دواړه په تکلیف دي. د زیاته کړه چې د لارو خلاصول د حکومت ذمہواري ده او هغوی باید پوره کړي. د کورمی د شیا اوسنی مشرانو ترمنځ د خپل منځي جرګې په داسې وخت کې سوي دي چې د کورمی مرکز پاړه چنار ته تللې لار د تیر کال د نومبر له پای تړلې پرته ده. دا لا تر هغه وروسته تړل سوی وه چې هلته د شیا اوسنی ډلو ترمنځ د فرقې ځنشتو په نتیجه کې 360 زیات کسان وژل سوي ول. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په کورمه کې به د امن پر ځای ساتلو لپاره د خلکو وسلې راټولوي او د امن خرابونکو پر ضد به سخت ګامونه اخلي. د خیبر پولیس وایي چې نامعلوم وسلوالو د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر او د هغه ملګري وژلي دي. د خیبر د پولیسو ویان زهیر اپریدین مشال رادیو ته ویل چې له تیرا څخه د جنوري پر 1.5 تشتبل سوی د سوداګر اتحادیې مشر حجی شیر محمد اپریدی او د هغه ملګری ابرار اپریدی وسلوالو په ډز وژل دي. د دې پرځماري تر اوسه چا نه ده منلې. د باډي او تیرا اوسیدونکو مشال رادیو ته ویل چې شیر محمد اپریدی په تیرا میدان کې د پوځي عملیات پر مهال د ورانسو بازارونو بیا ودانی لپاره هلې ځلې کولې او د امن لپاره په جلسو او لارینونو کې به ویناوي کولې. د خیبر پښتونخوا د زنغوزیو او وچ میوې د سوداګرۍ اتحادیه وایي په لاهور کې د کسټم چارواکو د 2 د پاسه 1 ارب روپیو مالونه ضبط کړي دي. د یادې اتحادیه صوبایي عمومي سکرټري حاجی جاوید وزیر پر مشال لړیو ته چې د نومبر پر 26 په لاهور کې د کسټم د ادارې 2 لوړپړو چارواکو د 2 ټنه زنغوزی په دې تور نیولې دي چې دا مالونه په ناقانونه توګه له افغانستانه راوړل سوي دي. دول چې دا له افغانستانه نه دي راوړل سوي، بلکې ځایي دي او زیاتره پکې د جنوبي وزیرستان د سوداګرو دي. د صنعت او تجارت په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال رادیو ته ویل چې په دې اړه به له اړوند چارواکو سره خبرې کوي.
عجیبه غونډه خبره خدا ده. پروسیسنګ ایکسپورت پروسیسنګ زون یې ورته ورکړی دی لاهور او پینډی، چبکې موږ سره شاګور کې خپل زون شته مونږ هغه ورته مختص کولی شو. اوس هلته دوه کلکټران دي هغه پنجاب کې، نو زموږ خدا خیال دی چې موږ سره دا بیا د پنجاب ګورمنټ چې دی لګیا دی موږ سره روانې کوي د هغوی په ذریعه.
په دې اړه مو د لاهور له کسټم کلکټر علي رضا او د هغه مرستیال محمد سید وټو سره رابطه وکړه، خو هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه. د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان مشال لړی ته وویل چې په تیر یو کال کې د جنوبي وزیرستان له لارې له افغانستان سره هیڅ داسې کاروبار نه دی سوی. د بشرحقونو د څار نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې د دې هیواد پارلمان لخوا د برېښنایي جرمونو په اړه د 2025 کال منظور سوی ترمیمي قانون د پسندستي توګه ختم او یاد پکې اصلاحات وکړي. هیومن رائټس واچ نن په بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت لخوا د برېښنایي جرمونو په اړه په قانون کې نوي اصلاحات انټرنیټي خپلواکي او د بیان ازادي له جدي ګواښونو سره مخامخوي. بیان زتوی چې په دې هیواد کې لا د وړاندې د 2014 کال د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون پیکا په عمل کولو سره د بشري حقوقو سرغړونه سوې ده او پر لسګون خبريالانو مقدمه جوړ سوې دي. د پاکستان پارلمان د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون لومړی په 2014 کال کې منظور کړی و، خو د جنوري په پای کې ترمیم پکې وکړ. په دې ترمیمي قانون کې د ایش پښویشتمه ماده اضافه شوې ده چې تر مخې هر هغه څوک چې په قصدي ډول ناسم معلومات خپروي، په ډاګه کوي یا لېږدوي او د دې معلومات لامل په ټولنه کې ویره یا ګډوډي رامنځته کوي، نو هغه کس په تر 3 کلونو پورې د بند سزا او تر 100,000 روپیو پورې جریمه ورکوي او یا به له دواړو سزاګانو سره مخامخ کیږي. ترمی قانونی مسودې د منځوریدو پر ضد په اسلام آباد کې خبریالانو د جنوري پر 28مه احتجاج هم وکړ او تور ورځې ولمنځله. بلخه د پاکستان حکومت وایي چې د قانون هدف د بیان ازادي ترورل نه بلکې د ناسم معلوماتو د خپرولو مخنیول دي. اور سه خبر دا چې د اوکراین د خارکیف گورنر ویلي چې نن په ایزیوم شهر کې د روسیې په میزایلي برید کې څلور تنه وژل شوي او اوولس نور ژوبل شوي دي. ریټرز او فرانس پریس خبري اژانسونه ویلي چې گورنر اولیک سینیګوبوف پر ټلګرام لیکلي چې د نړیوالو راپورونو له مخې روسیې ځواکونه بیلستیک توغندي کارولې دي. روسیې چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او د پیښ په اړه نور جزئیات هم نه دي ورکړل شوي. د 2022 کال په فبروري کې روسیې پر اوکراین بشپړ یرغل وکړ. کیف مسکو ملامتوي چې د استوګنې ودانۍ په نقشه کوي، خو مسکو په داسې حال کې چې د دې دعوې د اثبات لپاره شواهد ورځ تر بلې زیاتېږي دا تور ردوي. دا تر دې مهاله د مشال لړۍ خبرونه. خبرونه مو له مشال لړۍ څخه واورېدل. په روان خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اورېدلای شئ. د کورمی شیا اوسنی مشرانو په پېښور کې د کډی جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. د جرګې یو ګډونوال وای
یار کې هم سنی ته تکلیف پر سه دو شیا با سپی ور کوي کا شیا ته ور سه دو سنی په سپی ور کوي. هغه کې دا سه هغه نشته چې سړی د روډ ته په زود روډ ته په زود کړي حکومت کړ دی.
د خیبر پښتونخوا د زنغوزیو او وچ میوې د سوداګرو اتحادیه وای په لاهور کې د کسټم چارواکو د 200 پاسه یو عرب روپیو مالونه ضبط کړي دي. د اتحادیه یو مشر وای
دا 110 ټن چلوزارا د 1 عرب نه باندې مالې چوری دي یو ټن 80 لک باندې دي.
د جنوبي وزیرستان خلک وای حکومت دی د مولا خان سرای هسپتال ژر تر ژره ورغوي. په روان خبرونه کې پر دې سربېره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سروس. زموږه غلا مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه او راپورونه د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي ویب سټ یا ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې اوریدلای شئ. پر دې سربېره د مشال رادیو پر ځانګړي اپ هم د مشال رادیو خبرونه اوریدلای شئ او دغه اپلیکیشن تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول رکشت کوله یا ډاونلوډ کولای سي. په اپ کې د مشال رادیو نومر داس لیکو MASHAALRADIO یعنی مشال رادیو. اوس راځو د راپورونو پر لور. د خیبر پښتونخوا د کورمی شیا اوسنی مشرانو تر اسلام آباد وروسته په پېښور کې جرګه کړې ده. دا جرګې د هغو غونډو تسلسل دی چې دوی پکې د فرقیزو او ځمکو پر سر شخړو لپاره د حل لټولو کوشش کوي. د جرګې له ګډونوال څخه ځینو مشال لړیو ته ویل چې په جرګه کې د هغه تړون ملاتړ او عمل کېدو غوښتنه سوي چې د جنوري پر لومړۍ نیټه په کوټ کې سوي وو. دا تړون لمخې دواړه غاړې به وسلې حکومت ته سپاري، مورچې به ورانوي او لارې به خلاصوي. په دې اړه د مشال لړیو خبريال طارق اورګزی راپور لري.
د سرکاري جرګې غړی حاجی عزت ګل په 3 فروری دواړو فرقینو ته په خپل وینا کې ویلي په موعده کې تر ټولو اهم نقطې د لارو خلاصولو، اسلحې راټولولو او بنکرو ړنګولو دي چې تر منلو پس به دا په هر صورت کې عملی کیږي. د کورمی شیاسونی مشرانو ترمن د جرګو سلسله یو ځل بیا تر هغه شروع شوه چې د کوهاټ پر سیمه امن موعده تر کېدلو باوجود لا درنیمو میاشتو بند لارې خلاصې شوې او نه په 15 ورځو کې د اسلحې راټولولو لپاره یو لاهی عمل جوړ شوی. په سیمه کې پر 14 جنوري پر بغن لټل سیمه د پړچنار په لور روان د مالک دونکو قافله د وسلوال برید لاندې ترتلو پس شیا مشرانو لشیوی امن موعده به تعلقه د پاتې کېدلو اظهار کړی وو. په جرګه کې شامل د پړچنار ابرار حسین جان توري مشال لډیو ته وای کڅو هم حکومت تر پوځي عملیاتو پس د مال وړونکو کانوای بولې خو غواړي چې د سیمه لارې په بشپړ توګه د خلاصولو سره د هغو محفوظولو لپاره اقدامات اوچت شي. توري زیاتوي په سیمه کې د موعده لمخه د بنکرو پړنګولو کار روان دي او تر څومره پوری د اسلحه راټولولو خبره ده نو تر هغه هم دوی نه دي شاته شوي.
اوسه پوری دوج بنکر چې کمی دغه په هار کلی او په بلشي لوی ایریا کې مسمارې شوې دي او د سره سره لکه څومره پوری د اسلحه خبره ده. د اسلحه مونږ کم له همال ورکړه دغه د اسلحه جمع اوري ده څنګه به مو د غټي اسلحه جمع اوري کوو خو هغه نه مخکې دویم شیک دغه مسوده یا دغه معاهده دار چې روډ د عام تاګ راتګ د پوره چپری نه تر تری منګل تر مقبلو پورې په کور نه محفوظ کړل شي.
په کور ما کې د لار خلاصول په خبره تر ټولو لوی خاند د منډوري پر سیمه په سړک لا یوې نیمې میاشتې روان د وته زو قبلې احتجاجي غونډه ده. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې پر بګ سیمه د شبي يرغل پر وخت اوریدلو نقصانونو ازاله دي شي بل اسلحه دی راټول شي مورچی دی ړنګې شي او هغه نا قانونه تنظیمونو خلاف دی کاروایی په عمل کې راشي چې پر مسافرو د بریدونو او جګړو کې لاس لري. په جرګه کې شامل د تریمنګلو ځای مشر حاجی رحیم منګل مشال لډیو ته وایي لارې نه یوازې په توریو او بنګخو بند دي بلکې د سنیانو قومونه هم ورنه متاثر دي چې د خلاصولو ذمواري پر حکومت اچول شوی.
یار خود سرکور کور دے اغه کنٹرول دے اغه کی خود مودا چا چانی شک شو باروغلو اغه د شریعت پختو کوم اصول دی مغینه بدون خلسه بګنو بغه سړی ته سزا نور کوي چې کا لکه اوستری منګل نه د سپرې پوری لار دے. یار کی هم سنی ته تکلیف پر سه دو شیابا سپی ور کوي کا شیا ته ور سه دو سنی مو سپی ور کوي اغه کی داسې اغه نشته چې سړی دی روډ ته پزود روډ ته پزود کړي حکومت کور دے ګورنمنت کور دے مو کور نه دے.
یوه داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته له یوې مودې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت دواړه فریقین په کوهاټ کې کینول او د هغوی ترمنځ یې د جنوري پر اولنی نیټه یوه امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې دواړه فریقینو 44 مختلف نکات منلي خو تر اوسه د سیمې امنیت پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
زموږ غله مشال ریډیو خاوري اوس زو د وزیرستانونو پر لور. د خیبر پښتونخوا د وچ میوې سوداګر وای د پنجاب د ګمرک یا کسټم چارواکو یې د یو عرب روپیو مالونه یې سر کړی دي. دوی مشال راډیو ته ویلي چې هغو چارواکو تور پورې کړی چې دا مالونه له افغانستانه په غیر قانوني توګه پاکستان ته وړل شوي. خو د خیبر پښتونخوا سوداګر وای دا شیان د قبایلي سیمو پیداوار دي په هغو شیانو کې زنغوزي یا چلغوزي تر ټولو زیات دي. د پنجاب حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د دې مسالې د حل لپاره به خبرې کوي. په دې اړه نور حال زموږ همکار مجید بابا را کوي.
د خیبر پښتونخوا د چلغوزو او وچ میوو د سوداګرو اتحادیه وایي چې په لاهور کې د کسټم چارواکو د دوی د سد پاسه د یو عرب روپو مالونه ضبط کړي. د فروری په درېمه مشال لري سره په خبرو کې د دغه اتحادیه صوبایي جنرال سیکرټر حاجی جاوید وزیر وویل چې د نومبر په شپږویشتمه په لاهور کې د کسټم د ادارې دوه لوړ پوړو چارواکو د دوی 140 ټنه چلغوزي ځکه ضبط کړي چې وایي دا مالونه افغانستان نه په قاچاقي توګه پاکستان ته راغلي دي.
دا صرف چلغوزه چې کومه ده دا 110 تن چلغوزه ده. دا 1 ارب نه باندې مالی جوړیږي. یو تن 80 لاکھ باندې دی او دا تاسو حساب لګوا او په دې کې مثال شیل والا هم شته او بغیر شیل والا هم دي. نور خو خوبانی ده او مختلف غازی پاریانو دي کنه کو سپور دی هلته کې د لاور ول چوم ډرای فروټ ول کار کوي هغه هم تیچی دي کا جوړ دي خوبانی ده او اخروټ دي مختلف شن خو بنیا دي چې کوم دا اکسپنسیو شی دی او کوانټیټی زیات دا مونږ چلغوزه ده او بدا کې دا جو چیلا سپرال ساوت وزیرستان او زیات مال دا ساوت وزیرستان لور دی. دا حکومت مال تاسو پروت دی تقریبا داسې کله سو بیس کسانو مال دی ټول
د وزیرستان د جنگلونو د سانګې د اټکل لمخې د محل د شمالي او جنوبي وزیرستان په شوخه 21 زره جره بزمکه باندې د شوال په سیمه کې د چلغوزو او غوزانو جنگلونه شتون لري چې د ضلع انتظامیه د اندادې لمخه هر کال د عربون روپو حاصلات ور ورکوي. د فروری په دریمه مشال لیډیو سره په خبرو کې د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان وویل چې د تیر 2023 میلادي کال د جنوري راهیسی افغانستان سره په پولا د انګور اډې لار بند ده، نو د افغانستان سره د هیڅ قسم وچو میوو کاروبار نه دی شوی. د ده په خبره تیر او سخت کال د چلغوزو ټول حاصلات د مقامی ځنګلونو نه ترلاسه شوي دي. د ده په خبره که د لاهور د کسټم چارواکي دوی نه د دې ثبوت وغواړي چې دا مقامی فصل دی، نو دوی سره ټول اسناد موجود دي.
پراپر پرمټ دې چې هغه ته ملاو شو نو بیا دې اوسوک نشي نیوي، که زمونږ نه څوک وغواړي چې دې ویریفیکیشن یا دغه نو هغه کوډ نو تا خدا سی وی چې دا فارن ته بیازي نو هغه لوی ایکسپورټران غواړي غټه سرمایه غواړي، نو دې به دا وسته کیږي، نو ځکه دې بیا هلته وړو دا غزنه انورډ بیا موست پرابلی دا بیا چاینا ته ځي، نو په دې وجه باندې دا د دې لپاره منډای چې زموږ ته لاهور او دغه فیصله باندې نو پلان خو زمونږ دا و چې سکل به مونږ ته د افغانستان نه ایکسپورټ راځي او پاغه باندې به مونږ دغه کو دا آبادی دغه کې مونږ پروسس کوو، خو چونکه انګور اډه بند و نو مونږ ته فارن مال ورانه دی، دا خپل لوکل سیستم او خپل لغه باندې استلې ده، نو لحاظ اګری پارک ته کې شکر نه لا.
د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو نه د حاصلاتو په اړه د قانون لمخه هر هغه کس چې د ځنګلونو په یو برخه یې قبیله یا خاندانی داوه منل شوی وي، نو د سرکاري اجازتنامې لمخه حاصلات ترلاسه کولای شي، او بیا که هغوی غواړي نو د مطلوبه سرکاري اسنادو په بنیاد یې د ملک نورو برخو ته وړلی او خرڅولی شي. خو په لاهور کې د کسټم د ادارې چارواکو دا چلغوزي په دې بنیاد ضبط کړي دي چې دا مقامی فصل نه دی. مشال ریډیو د لاهور د کسټم کلکټر علي رضا او اسسټنټ کلکټر محمد سعید وټو سره په بیا بیا د هغوی د دریز معلومولو لپاره رابطه وکړه، خو هغوی د ژمنې باوجود د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو د صنعت او تجارت په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان بیا وایي چې دا قانوني نه بلکې سیاسي ستونزه ده، او پنجاب د خیبر پښتونخوا سره توپیری چلند کوي. د ده په خبره د عربونو روپو د چلغوزو د ضبطولو دا موضوع به د اړونده چارواکو سره سیډي
دغه مال دا پته لګیدل کې که فرض کې پی ګورنمنت سره زمون ډپارټمنټ سره څه دا شی وینم موږ دې کې افیشل ډے کې ورته کې موږ امپورټنټ ډے کې کوم ډم ډیر والی و اني هاو لکه زوس پر دې دغه چې مالا دا کنسرن سو کس مې راو شي چې زه په سره خبرو کوم باقي دا ګورنمنټ دایل پرمټ ورکې 25 روپیس پر کې جی دې نه کلیکشن کیږي بیا روټ نه چې راځي په روټ نه د په مختلف زیونو په مختلف تقما درازي او چونکه عجیب غوند خبره خدا ده چې دوی ورته ورکړه دي پروسسینګ ایکسپورټ پروسسینګ زونه ورته ورکړه دي لاهور او پندای چې موږ سره شاګور کې خپل زون شته موږ هغه ورته مختص کول شو اوس حالت د دوه کلکټران دی هغه پنجاب کې نو زمو خدا خیال چې موږ سره دا بیا د پنجاب ګورنمنټ سره لګیا دي
د ونو او زناورو پاړه د یوې امریکایي مجلې د 2023 میلادي کال د راپور لمخه پاکستان په نړۍ کې د چین نه پس د چلغوزو د پیداوار دویم لوی هیواد دی. دا مهال په پاکستان کې په 40% ځمکه د چلغوزو ونی دي چې تر هر کال شاوخوا 15000 شپږ سو ټنه پیداوار کیږي. دا ځنګلونه د جنوبي وزیرستان څخه د افغانستان پولي ته سیرمه له شکای څخه تر انګور اډې پورې نږدې په 21000 جریبه ځمکه پراته دي. د حاصلاتو نه پس بیا دا په بنو ډی خان پیښور راولپنډی او لاهور کې پلورل کیږي، چیرې چې دا د پروسس کولو وروسته په مقامی او نړیوالو بازارونو کې د پلور لپاره په ډبو کې ځای پر دی کیږي، او بیا مندنی ختیځ، چین، انګلستان، امریکا او اروپا ته صادریږي.
مجید بابر وو چې د قبایلی سیمو د زنغوزیو په اړه تاسو ته راپور اوروي. په جنوبي وزیرستان کې پاتې کیږو. د جنوبي وزیرستان خلک وایي حکومت د مولا خان سرای هسپتال ژر تر ژره ورغوي. د بر جنوبي وزیرستان ځینو اوسیدونکو مشال راډیو ته وویل چې یو کال کیږي دغه روغتون غیر فعال دی. ځای خلک وایي ناروغانو ته ډیر تکلیف دی، خو که دا هسپتال فعال سي نو د دوی ګڼې ستونزې به حل کړي. تر اوسه حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له سیمې د اسمبلۍ غړي وایي دا مسله به له چارواکو سره راپورته کوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیر یو کل راسې د تحصیل هسپتال مولای خان سرای بندش په وجه یې د سیمې خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سویلی وزیرستان سروکی سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی په دغه براک شوی وایي
هسپتال مشال ها ویس پورا بهر شوای نه دی جور اول پوزی بنده بربره تر تلو شو نرمی شو د حکومت نه ها د پر زور مضبوط کړي او دم کړي هندو ایم پی ای تام هغې لیدی وزیر اعلی ته هم یی اپیل هم ته چوی چې په خورا په کوم د خمه حرام وکړو فوری طور پر د نیزه د مطالبي حال ها
د سروکی سیمه یو بل او سی دین کای د مولای خان سرای اسپیټال بندش په واجا د سیمه خلک مشکلات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي
اسپتال مکمل غیر فعال دی یعنی ویسو چې اکیما ایمرجنسی څو چار پښه کېدلا اه د دندش په میاشته راته باندې تورې زمخشه د مشته علاقې یو اکسیدن وشو چې یو دون وبشه مهربان نامه دا اه په حق ورسې ته دغه وجه نه کچیر وته ایمرجنسی سوالات وای اسپتال وای کېدای شي دای په شوای وای
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د مولای خان سرای اسپتال فعال کول غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوه هغوی په ځواب کښې وویل د سویلی وزیرستان سروکی سیمه اوسیدونکي دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو د مولای خان سرای اسپتال زر فعال نه کړي بیا و یې د سیمه اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
زموږ غل مشال رادیو څخوري د پاکستان حکومت وايي امریکا او نوري غربي نړۍ ته دي هغه افغانان د مارچ 23 پورې ور وغواړي چې په هغو ملکونو کې د پناه اخیستو کاغذونه جمع کړي دي امریکا ژغ رادیو د چارواکو له خولې ویلي چې د هغو افغانانو شمیر 40,000 ته رسیږي په لکونو افغانان د 2020 کال د اگست له 15 وروسته کله چې طالبانو په افغانستان کې حکومت ونیوي غربي هیوادونو کې د پناه اخیستو په تکل کې سول په دوی کې ډیری یې د غربي هیوادونو د ویزو په انتظار په پاکستان کې اوسیږي دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالو د میشته کولو پروګرامونه ځنډولي دي او ویلي دي چې هغه تر ارزونې لاندې دي په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري څخه واوري
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې حکومت پریکړه کړې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له ژمنې سره سم هغه په زرګونو افغانان ژر له دې هیواده ونه باسي نو به دوی له خپلې خاورې وباسي د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان له دې ویرې چې طالبان د لویدیځ له حکومتونو یا پوځونو سره د همکارۍ په خاطر ترې غچ وانخلي پاکستان ته تللي او ډیری تر اوسه په هغه هیواد کې د تلو وروستي مقصد ته انتظار باسي د امریکا غږ انګریزي څانګې د راپور له مخې تېره اونۍ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په پاکستان کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه یو لړ مهمې پریکړې وشوې د دې غونډې په اړه په یوه سند کې چې امریکا غږ یې د دوشنبې په ورځ یوه کاپي ترلاسه کړې چارواکو ته امر شوی چې د افغان کډوالو د ایستلو 2 مرحلې پلان عملي کړي د پریکړې له مخې ټول هغه افغان کډوال چې لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي او په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیږي که دریم هیوادونه یې د مارچ میاشتې تر پایه له پاکستان نه ونه باسي او خپلې خاورې ته یې ونه لیږدوي نو له دې ښارونو به وایستل شي شاهباز شریف همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د دریمو هیوادونو له ډیپلوماتیکو استازولیو سره دې د لیکت په شرایطو د برابرو افغانانو د ځای په ځای کولو لپاره همغږي یقیني کړي کنه دوی به افغانستان ته ډیپورت شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې له پاکستان څخه مختلفو هیوادونو ته لیږدول شوي نږدې 80,000 تنه وښود خو وویل چې شاوخوا 40,000 نور تر اوسه د لیږد لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د راپورونو لمخه په دې ډله کې شاوخوا 15,000 په امریکا کې د میشتېدو لپاره منل کېدو ته انتظار دی. امریکا ته د تلو په نیت د افغانانو برخلیک د ولسمشر ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې هم له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ کړی. د ټرمپ ادارې د کډوالو د منلو پروګرام د نوي ورځو لپاره ځنډولی او ویلي دی چې په دې موده کې به دا ارزوي چې آیا د دې پروګرام پیل د واشنګټن ګټې خوندي کوي که نه. په عین حال کې د افغان ایواک په نوم د یوې ټولنې چې له افغانستان او نورو ځایونو یې امریکا ته د پخوانیو افغان پوځیانو په لیږدولو کې مرسته کړې او دې برخه کې هڅې مخته وړي، یو شمېر غړو یې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې هغه افغان متحدین له هغې اجرایوي امر څخه مستثنا کړي چې متحدو ایالتونو ته د ټولو کډوالو پر لیږد بندیز لګولی دی. د دې ټولنې په وینا د دغه امر له مخې په زرګونو افغان متحدین او لږ تر لږه د هغوی 200 کورنۍ له یوه بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. د سټارس اند سټرایپس ورسپانې د دوشنبه د ورځې د راپور له مخې د امریکا د مرکزي قومندانې سینکام پخوانی قومندان متخید جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څارنه کوله وویل چې متحده ایالات د دغو افغانانو چې د ده په وینا امریکا ته وفادارو پوروړې ده او دی هیله من دی چې سپینه ماڼۍ د هغوی د لیک پروګرام بیرته پیل کړي. د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په دې اړه چې آیا دوی به د دغو پخوانیو افغان پوځیانو او د هغوی د کورنیو د لیږدولو لپاره له صادر شوي امر څخه د استثنا غوښتنه وکړي او بیا به د اغیزمن شوو لپاره د نورو امکاناتو لارې چارې ولټوي که نه، د دوی پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د افغان ایواک په وینا لږ تر لږه 40,000 افغانان د ټرمپ د ادارې د کډوالو د پروګرام د ځنډولو له امله اغیزمن شوي دي.
نوریاس نوری وو چې د افغان کډوالو په اړه تاسو ته راپور اوروي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د چین په سفر ځي. هغه ویلي چې دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو پراخولو لپاره ضروري دی. نوموړی په داسې وخت کې چین ته سفر پیلوي چې په پاکستان کې پر چینایي وګړو او پروژو بریدونه زیات شوي دي. د چین چارواکو هم د دې بریدونو په اړه خواشیني ښودلې او د خپلو وګړو خوندیتوب یې غوښتی دی. د زرداري د سفر په اړه نور حال د مشال راډیو خبریال راشد خټک په خپل راپور کې راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې صدر زرداری دغه دوره د چین صدر جی جن پینګ پر بلنه کوي چې تر 8 فروری پورې به دوام لري او د چین صدر، وزیر اعظم او نورو مشرانو سره به ویني. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې دواړه خواوې به د چین او پاکستان ترمنځ اړیکو په خاصه توګه د اقتصادي دهلیز، د ترهګرۍ ضد ګامونو او امنیتي همکارۍ په اړه خبرې کوي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دواړو هیوادونو مشران به د نوي نړیوالو حالاتو جاج هم اخلي او په دې تناظر کې به سیمه ییز وضع او دوه اړخیزو همکارۍ په حق له د نظرونو تبادله کوي. په اسلام آباد کې د نېشنل ډیفنس پوهنتون استاد پروفیسر ضیاءالحق شمسی د صدر زرداری چین ته تک ډیر مهم بولي او وایي چې د سمودر سره د پروپاګاندا کې دا چې د چین او پاکستان ترمنځ اړیکې د پخوا په شان ښې نه دي پاتې. خدا سي نه ده. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل
the timings of this visit is very important because
د دې دوره وخت ډیر مهم دی ځکه چې د امریکا نوې انتظامی د خپل کاروباري همکارانو سره یو مسابقه شروع کړی ده. د امریکا په کاروباري همکارانو کې کناډا، مکسیکو او چین شامل دي ځکه دا د پاکستان د پر ډیره خمو کړه چې چین ته په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ بلنه ورکړي. دا سرمایه‌کاری په اقتصادي دهلیز او نورو پروژو کې کېدلای شي. زما په خیال دا دوره ډیره مهمه ده او د دې لاسته راوړنې به هم ډیری وي. صدر زرداری به د چین د حکومت په ځانګړې برنه د چین په هلونګیانګ صوبه کې د اسیا د ژمي د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې هم ګډون کوي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې پخوانی ایډیټر عارف نور مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان او چین په اړیکو کې تر ټولو لویه ننګونه امنیتي ستونزې دي. کوم چینایي وګړي چې په پاکستان کې کار کوي هغوی په نښه کېږي او په لومړي ځل چینایي ډیپلوماټانو هم په عام محضر کې په دې موضوع خبرې وکړې. د دې نه دا څرګندېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هغومره ښې نه دي لکه په تېرو وختونو کې چې وې.
Pakistan for its various economic reasons was not able to
dazano iqtisadi stunzo la amala Pakistan pa iqtisadi dahliz um haga shan chatak kar unar kro la kasanga che hila keda da karzuno aw projo stunzo hum di qatar tolo lo stunzo dada che pachani wa gro pa Pakistan ke bya bya hamli ki us bada ka tarbi che sadar zardari do tasanga kanat war kai zaka che zamung pa shan chinayan hum pa de puhegi che da Pakistan pa amniyati paliso ke da mulki khalko ya siyasat madaran o der waq nishta
the security policies in Pakistan
نقل شوی و چې تیر کال په نومبر کې به صدر زرداری د چین دوره کوي خو هغه د صحت د ستونزو له کبله دغه دوره ونه کړه. تیر کال په اکتوبر کې د چین وزیر اعظم لی کیانګ د پاکستان په څلور ورځنۍ دوره راغلی و. دا په تیرو 11 کلونو کې د چینایي وزیر اعظم د پاکستان لومړی دوره وه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د مشال رادیو ترڅنګ د دغه رادیو پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او انستګرام هم اوریدلای او لیدلای شي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور تاسو پام راګرځوم. د کورمیشیاو سنی مشرانو په پېښور کې د کړي جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. د یادې سیمې یو شمېر مشران لمړی د فبروري پر 2مه په اسلام آباد کې سره جرګې سیول او پرون بیا په پېښور کې ناشته کړې ده. په دې جرګې کې شریک د پاره چنار ابراهیم حسین توري پر ماشام مشال لري ټول حکومت نه یوازې کورمې ته ورغلي لاري ژر تر ژر خلاص کړي، بلکې د هغوی د خوندي کولو لپاره د هم ګامونه پورته کړي. د خیبر پولیس وایي چې نامعلوم وسلوالو د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر او د هغه ملګري وژلي دي. د خیبر د پولیس ویان زهیر اپریدین مشال رادیو ته ویل چې له تیرا څخه د جنوري پر 13مه تشتبل سوی د سوداګرو اتحادیې مشر حاجی شیر محمد اپریدی او د هغه ملګري ابرار اپریدی وسلوالو په ډزو وژلي دي. د خیبر پر خاطر زنغوزیو او چې میوه د سوداګرو اتحادیه وای په لاهور کې د کسټم چارواکو د 200 پاسه یو عرب روپۍ مالونه ضبط کړی دي. د یادې اتحادیه صوبایي عمومي سکرټري حاجی جاوید وزیر پرون مشال لري ټول چې د نوبر پر شپږم په لاهور کې د کسټم د ادارې دوه لوکړو چارواکو د 160 ټنه زنغوزی په دې تور ضبط کړی چې دا مالونه په ناقانونه توګه د افغانستان راوړل شوی دي. خو د په وینا په دې کې ټول ځایی مالونه دي چې د قبالي سیم سره اړه لري. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې د هیواد د پارلمان د خوا د برښنای جرمونو پاړه د 2015 کال منزور شوی ترمیمي قانون دی په سمدستي توګه ختم او یادې پکې اصلاحات وکړي. هیمن راټ سواچنه په بیان کوي چې د پاکستان حکومت له خوا د برښنای جرمونو پاړه قانون کې نوې اصلاحات انټرنیټي خپلواکي او د بیان ازادي له جدي ګواښونو سره مخامخ وي. او د اوکراین د خارکیف گورنر ویلی چې نن په ایزیوم ښار کې د روسیې په میزایلي برید کې څلور تنه وژل شوی او 14 نور ژوبل شوی دي. دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ. او اوس زو یو ځل بیا د راپورونو پر لور. په افغانستان کې طالبان حکومت په دې ورستیو کې ځینې هغه دینی عالمان نیولي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کوله. دا هغه عالمان دي چې طالبانو د حکومت پر پالیسي یې نیوکه کړې دي. د بشر حقوقو فعالان وایي د طالبانو حکومت د هغه عالمان خوشی کړي او هغه کسان دي نه نسی چې د چارواکو له نظر سره همغږی نه وي. په دې نور حال عبیدا سپوږمۍ راکوي.
د طالبانو لخوا د بیلابیلو برخو فعالانو د نیولو د زیاتوالي په تړاو د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو له لوري د یو شمېر دینی عالمانو تازه نیونې غندلې او د طالبانو له زندانونو یې د طالبانو د منتقد دینی عالمانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بنسټ د اکشن می پورز نا وخت د فبروري په 2مه په یو اعلامیه کې ویلي چې نیول شوی دینی عالمان د نجونو د زده کړو ټولنیز همغږي د طالبانو لپاره د قانون حاکمیت د تبعیض لمنځه وړلو او په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو ملاتړ کاوه. په اعلامیه کې زیاته شوی چې هغه غوښتنې چې دینی عالمانو مطرح کړي د ټول افغانستان د خلکو غوښتنې دي او هیڅوک حق نه لري چې د خلکو د ارادې او غوښتنو به احترامي وکړي. دغه سازمان له طالبانو غوښتي چې دینی عالمان، مدني فعالان او رون آندي د ژر تر ژره له زندانه خوشي کړي او له هر ډول سپکاوي او توهین څخه ډډه وکړي. سربېره پر دې په اعلامیه کې له ملي بنسټونو، رسنیو، فرهنګي او سیاسي شخصیتونو غوښتنه شوې چې د دغو کسانو د ازادۍ دفاع وکړي او د هغوی غږ نړیوالو ته ورسوي. د بشری حقوقو فعالان او حقوقي کارپوهان ازادي رادیو ته وایي چې طالبان غواړي خلکو ته دا پیغام ورکړي چې دوی د اعتراض او خپل حقوقو د دفاع اجازه نه لري. شهرزاد اکبر د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په خوانې مشر ازادي رادیو ته وویل
پیغام طالبان به مردم ایست
کړي. د طالبانو دا اقدام خلکو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو د اعتراض حق نه لري، د بشر د حقوقو د دفاع حق نه لري، د ښځو د زده کړو حق په ګډون. دا وضعیت ډیر ویروونکی دی او خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
حقوقي کارپو فاروق عظیم هم وایي چې د طالبانو له لوري دا ډول اقدامات هیڅ د عدالت د تامین هیله ژوندۍ نه پرېږدي.
اینو نه اسلحه داشتن نه سلاح داشتن، فقط
دی دینی عالمانو نه وسله لرله نه تاوتریخوالی کړی و، یوازې د رژیم د بدلون غوښتنه کړې وه. طالبان چې یو استبدادي نظام دی هیڅ ډول انتقاد نه شي زغملی. استبداد او ظلم د طالبانو په زندانونو کې دوام لري او د عدالت د تامین هیڅ هیله نشته.
د دې خبرګونونو لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې د طالبانو استخباراتو تیره اونۍ درې دیني عالمان عبدالقادر قانت، محمود حسن او عبدالعزیز شجاع ونیول. سرچینې وایي دا عالمان د طالبانو پر سیاستونو د نیوکو له امله نیول شوي دي. د محمود حسن ورور ازادي راډیو ته ویلي چې حسن د طالبانو استخباراتو نیولی، شکنجه کوي او روغتیایي وضعیت خراب دی. نوموړي د بشري حقونو له سازمانونو غوښتي چې د ده د ورور د خلاصون لپاره بیړني اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ په بامیانو کې د افق جدید د زده کړو مرکز مسؤول سلیمان احسانی هم د طالبانو لخوا نیول شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې یوټیوبر رحیم سعیدی او خبریال مهدی انصاری اوس مهال د طالبانو په بند کې دي.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري یو اس آی ډی یا د امریکا د نړیوال پرمختیا د مرستو اداره شایوت رسیزه کې د لسمشر ډونلډ ټرمپ اداره وایي ورته اقدامات سره حکومتي خساره رقموي. د دغه ادارې بندیدل به څه غیز ولري؟ داود خټکی په دې راپور کې حال درکوي.
دا سیخکاری چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ حکومت د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یا یو اس ای آی ډی بندوي. نړیوال مرستندوی سازمانونه ګومان کوي چې دا اقدام به د اغوی په وینا تباہ کوونکي نتایج ولري. ایلون مسک چې د حکومت لګښتونو راکمول په اړه د ولسمشر ټرمپ د ډلې د سر کاسته دا ولري چې ورته اقداماتو سره دوی د حکومتي تاوان زر ارب ډالر راکموي شي. د یو ایس ای آی ډی ویب پاڼه د فبروري په دریم بند شوی. د ملګرو ملتونو په وینا یو ایس ای آی ډی د نړۍ ټولو بشري مرستو تر 70% زیاته مرسته برابروي. د ولسمشر ټرمپ په وینا سخدري زلیونیان دغه اداره چلوي. خاغلی ټرمپ د فبروري په دوهمه خبريالانو ته ویل مونږ به دوی وباسو او بیا به مونږ فیصله کوو. د ولسمشر ټرمپ د دغه بیان ورستو سینن ټلویزیون او رويټرز خبري ایجنسی خبر ورکړ چې د یو ایس ای آی ډی د امنیت د بخ دوه لوړ پوړي چارواکي ورستو له اغي په جبري رخصت استول شوی دي چې د ټرمپ د حکومت لخوا جوړ کړل شوی ډاج یا د حکومتي کارکردګي اداري چارواکي د یو ایس آی ډی کمپیوټر ته د رساینه منع کړل. یو ایس ای آی ڈی چې د امریکا د کانګرس لخوا منزوري شوی د بهرنۍ لګښتونو بلین ډالر تر خپل انتظام لاندې لري، ایلان مسک د یوې جنایي ادارې په نوم یادوي. ایلان مسک وای وخ راغلی دی چې دا اداره یعنی یو ایس ای آی ڈی لمنځه ولاړ شي. د امریکا د سینیټ د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډیموکرات ګوند د سینیئر غړو یوې ډلې د فبروري په دوهمه د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته یو خط استولې چې پکې د ټرمپ د ادارې لخوا د دغه اقدام یعنی د یو ایس ای آی ډی د بندولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د خاغلی روبیو په مشرۍ د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 23مه نیټه د ټرمپ د هڅې په برخه کې د بهرنیو مرستو د پروګرامونو لپاره د تازه فندونو د بندولو امر کړو. د ټرمپ د یو فرمان په ترڅ کې د بهرنیو پرمختیايي مرستو د نوي ورزنې ځنډ غوښتنه شوې تر څو د اغه مرستو د موثر کېدو او د امریکا د خارجه پالیسۍ سره د مطابقت ارزونه وشي. شنون کی نظر لري چې د یو ایس ای آی ډی د مرستو د پروګرامونو بندیدل د نړۍ د نورو غریبو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان او اوکرين په جنگ ځپلو خلکو هم بد اغیز کوي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
زموږ غلا مشال رادیو سخوري اوس به یو ځل بیا ځو خیبر پښتونخوا ته. په خیبر پښتونخوا کې په نشو د روږدو کسانو د علاج مرکزونه مشران وایي په دې صبح کې ډیر ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی وایي د حکومت او مور و پلار نه پاملرنه، بیروزګاری او په اسانه نشو ته لاسرسي هغه څه دي چې لوجه ځوانان په آیس، هیروینو، چرسو او نورو نشو وخت کېږي. د یاد مرکزونو کارکونکي وایي چې ځینې ځوانان له داروګانو هم ځان ته نشي جوړوي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر او نور اړوند چارواکو په دې اړه له مشال رادیو سره خبرې ونه کړې، خو په تیر وختونو کې په وار وار ویلي دي چې د نشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اسرار عالم مومند په دې راپور کې راکوي.
لوندی زه باندې سلاړم، بس یو مرګره د لاري مرګره ونو هغه دې ته نشه کې موتی ما یا
هویا. دا خبر په فواد سوات ملکابات کلی پندلس کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د دورور او پلار درې وړه په نشو اخته دی. ارسلان د دیاله سوکالو وو چې د آیس هیروینو او چرسو نشي یې پیل کړی. نوموړي د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې دوی په کلی کې د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشه یې روسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوي. ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپل پیسو به یې ځان ته نشه خستا. نو موړ وای چې کله هم غم خاده ته لاړ شي نو خپلوان جی له د سره خپل بچی لوبوته نه پرېږدي.
نو جی د خپل خودل به راته نه چیرې ده نشه یې چې د نور راته نشي اني دغه چیزه ور دی لري مو خو نږدې به راته نه پرېخوله. بس ما ته بس پک کته چې په لار بوته مو اداره نشي دی نشه یې زوی دی ما وی وی دي چې به راته چې سپک پخ کړ په خانه دان کې بم سپکوم د چا برابر نه سپید پاروم نو نو.
همدار څرګندوري د سواد د منګلور سیمې 25 کلنه شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرس او بیا هیروئن آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي. ډاکټران وایي د آیس هیروئن او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتوب رسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوی ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د اتیا کسانو علاج روان دی چې زیاتره ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنې وکړي. ریاست د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روغدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی. وایي په دې صوبه کې ورته رجسټر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمیر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې، خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېرې ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی ته ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شی غمنګ چوي ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی د تزي او ورپسې چې دی غلط محفل چي دی یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دی. نن سبا چې کم ځوانان روان دی او مونږ دا غونه کومه هیستوري اخلو نو هغه دغه وای چې مونږ چې دی بس ته مرګری د لاسا مرګری د اسکل جمعه سره شروع کړل. د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسترا انرژي د پاره ځنې خلک چې دا دا کاروي چې ما ته یعنی ذهن شما.
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټر سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپل مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نو موړې وایي چې د کلتوري محدودیتونو لکه بل په نشو د روغ د مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټر سبا حمید د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل اکثر مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم د ویانو او انجکشنو استعمال لوجې په نشو وخته کیږي.
راغلي دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا دنه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خوشوم دی هغه انجکشن او هغه اډیکټیو دی نو بیا هغه انجکشن لګي. فیمیل کې زیاتره مونږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تخت بای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس هیروئن او نورو نشو د اخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله دغه ځوانانو ته نشي نه ملاویږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي.
هغه چې ډېر دی غواړي او د نشي په توری استعمالي هغه چې ته بیا سره د کول ډرینکس دی هغه کې مکس کوي ټابلیټس کې ګورو کوم چې ته نو سوک الفرازولام غواړي سوک برومازیپام او سوک یو سیزنازی او دا مختلف نمونه دونه زده کړي چې دونه فارمیسي والا لرنه ورزي.
مشال ډیو د خبر پښتونخوا صحت وزیر سید قاسم علي شاه او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي، خو هغوی زمونږ فون پورته نه کړل. البته د خبر پښتونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکی یوازې د پیښور لپاره څه باندې 300 میلیونه روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبې حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشئی توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولي دي، خو د دې باوجود له حکومت سره په نشو د روغدو کسانو شمیرې نشته. البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یو نه حکومتي ادارا چې په مخدره موادو د روغدو کسانو علاج کوي، د دې مشر محمد شفیق مشال ډو ته ویل په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 2 لک خلک په بیلابیلو نشو روغ دي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
زموږ غل مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې ورځ تر بلې وسلوال بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې آن بیلتون پالي وسلوالې ډلې بیلې د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو شهرونو کې ښکار سوي دي. د پاکستان پوز وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات ته دوام ورکړي او تر بل هر وخت زیات وسلوال وژلي دي، خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات سوي او ولي؟ عبدالله کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس دا ځانګړي راپور جوړ کړی دی، راځي چورته غوښتو.
په پاکستان کې له شاوخوا شل کلونو راهیسې دوه وسلوالي جګړې روانې دي، که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تحریک طالبان پاکستان، د طالبانو حافظ ګل بادر ډله، داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالي جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچستان وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستان بیلیدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې ویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بیلې او ټي ټي پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 70% زیاتوالی راغلی.
دا امیرانا د څرنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2024 کال کې ټول 1520 وسوال بریدونه سوي ول، چې په کې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې مشت خبريال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی، وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوې دي.
3-4 سال
سے بلوچ انسرجنسی میں تیزی آئی ہے. لتے رو درسلور کلون رائے سے دا بلوچ وسلوالو حملوں کی تیزی راغلے دا، نئی واضح تیزی راغلے، بلکہ دوی دا گوریلا یا غلچکی جنگ پخوانے ٹیک ٹیک ہم بدل کرے دے او اس زانمر گی بریدو نہ کبھی پخاص توگا دا بلوچ لیبریشن آرمی دا زانمر گو بریدو نو ڈالا چورتا مجید بریگیڈ ویل کی گی تیر کالیش پاک زانمر گی حملے کرے گی.
وہ خود کش دھماکے بھی کر رہے ہیں، پچھلے سال 2024 میں انہوں نے 6 خود کش دھماکے کیے.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسې پیل شوی چې پر ځای دی هم لاغه وخته پوځي عملیات روان دي، خو په 2018 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځکنۍ کنټرول له وسلوالو واخلي، چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتاً آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې دراتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلی سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترګري ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موقعو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه یې د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
خو که تاسو وګورئ سیکورټی ایجنسیز دی لا انفورسمنت ایجنسی یعنی دی هغوی مسلسل کاروای یعنی کوي بیک فوټ باندې. خو صرف په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا خطرې چې اسی نه چې د دې پښتو کول وایو کنه چې د وچو سره لامدم وشوزی نو هغه شیز اول کول د پاره کله کله دوی لږ احتیاط کوي.
خو پښتنه دا ده چې د پخوا په پرتلا وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړي شوې دي. عامر رانا دوی وجه په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے.
پاکستان افغان پالیسی د ناکامۍ دا او زمونږ ته افغان طالبانو کمې تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پی مسله حل شوه. بل وجه یې له نیټوز وکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پی او بی ایل ای وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربیره پر دې چې ټي ټي پی زیاتې حملې کړې دي خو بی ایل ای نور هم پیاوړې شوې ده. د بی ایل ای لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لوی لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره ډیر لوی چیلنج دی. تر دې وړاندې داسې نه دي شوي چې یوه وسلواله ډله دې تر 40 ساعتونو زیات وخت لوی لارې کنټرول کړي.
د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سم کې په رڼا ورځ ښکار شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ول چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګرسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان راتر بډي له وسوالو سره ملګری کیږي.
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګری کیږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1947 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړې وه. خو بله وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زور له درکه کوي، وجني یې او مړ یې غورځوي. بله د بلوچو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده. که په یو کلي کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو. نو که اوس یو یا دوه کسان لا درک شي نو معنی یې دا ده چې په ټول کلي بد اثر وشو. نو دا خبره هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بل پښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه اوسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده. د ختمولو لپاره پر لپسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، اسمبلی قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازنامې سوي خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلارې جوړ شي.
د کلنا چې دا جنگ شروع شوې دي د پاکستان ریاست یو شي څه توجه ورکړي چې موږ څومره دهشتګرد یا سچورتو عسکري پسند هم راکړل. مین ایشو دا هوی مرکول نه دي. نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو سي که هغه ډسپاریټیز دي لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی. د بلوچستان صوبه سرحد بیل پرابلمز دي، دا هغې بیل سولوشنز دي، بلوچستان بیل پرابلمز دي، پاکستان ریاست دا پکار دي چې د هر پرابلم دپاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
خو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر 3 منټه د افیکس کمیټې غونډې ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسلوال لمنځوړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی و چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کول لپاره یو جامع او منظمه منصوبه جوړ کړی. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسوال پیاوړي سوي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري. طالبانو د 2020 کال د اگست پر 15مه په افغانستان کې د حکومت ترنیولو وروسته پر موسیقي بندیز لګولې دي. زیاتره هنرمندان د ژوند خوند کولو لپاره نور هیوادونو ته کډه شوي دي. طالبانو د واکمنۍ پر مهال د موسیقي ډېری آلی ماتې کړې دي او اوس د افغانستان د موسیقي ملي آله او د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموشه کېدو سره مخ دي. خو په کابل کې د ګوت پشمیر پاتې هنرمندان کوشش کوي چې د رباب نغمه ژوندۍ او د وطن سندري ژغېدلې پاتې شي. په دې اړه فرانس پریس خبري اژانس له ویډیو د بشیر غواش جوړ راپور اورو چې د رباب په نغمه پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اگست 15مې راهسي واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولي موسیقي بندیز لګولې دي. لدې وجه ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټي د لوی وسيله وبېلي او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقي د الهبا په افغانستان کې نوره خاموش شي. هنرمند مجید وای په ډېرا ویره او خوارې خپل رباب ژغورل دي.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په دیش زر افغانۍ مې اخیستې. که طالبانو را مات کړی وای زه به ډېر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه و، ټول وتلي دي. خو خیر نقصان لږ و، ما په خپل جوړ
کړی.
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمن دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرتونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه. خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقي آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. لدې وجه ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هواد پر خودو ته مجبور شول. خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په وینای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که مور وادار میکنه
یوازینی شی چې موږ رباب غوولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. موږ باید پرې نه ګدو چې زمنګ هنرونه هرشي. دا زمنګ دنده ده چې ځای سازونه همغه سبل نسل ته ولګدو لکه څنګه چې زمنګ نکونو موږ ته راځول دي. بیل دې چې په غوولو کې یڅ فرق راولو
بعد در طریق نو وختن زمي.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بند ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي. خدا نه وایي چې د کابی لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندي سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وای اکثره ربابونه په بهرنیو هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخی چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وای چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ आवाज همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.